درنو دوستانو ستړي مشیم د قطر په پلازمینه دوحه کې تیر شپه د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی د طالبانو لایحت سره لنږدې درې ونی وقفي ورسته خبرې کړي. په عین حال کې د مرکزی پلاوی غړي وایي چې پر اجنډا رسمي بحثونه به د شنبه په ورځ پیل شي. دوستانو ستړي مشیم د ازادي رادیو په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مزاج ملان له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. دا مو د خبرونه د سر موضوع د ګڼ نور موضوعات هم په خبرونه کې لرو خو پیل خبرونه کوو. عصمت ساروان په سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د امریکا کانګرس د جو بایدن ولسمشری تایید کړه. ولسمشر غنی د ننګرهار ولسونو ته د امنیت او پراختیایي چارو په برخو کې ژمنې ورکړې او د هدفي بریدونو په لړ کې د افغانستان د هوایي ځواک یو بل پیلوټ ووژل شو. د خبرونو تفصیل. ولسمشر غنی نن جلال آباد ته د سفر په لړ کې د ننګرهار ولسونو ته د امنیت شکولو، بیا رغونې، برېښنا، ترانزیت او نورو برخو کې د جدي اقداماتو ژمنې ورکړې. د په ملکي او پوځي ادارو کې د اصلاحاتو لپاره د ننګرهار له چارواکو وغوښتل چې خپله طرحه جوړه او له ده سره شریکه کړي. ښاغلی غنی په ننګرهار کې د 4000 ښوونکو د ګمارلو ژمنه هم وکړه. په دې اړه وروسته مفصل راپور لرو. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د څه باندې 500 طالبانو د وشل کېدو خبر ورکړی. د دفاع وزارت په یو خبر پانی کې ویلي دغه وسلوال تیر ورځ د کندهار په ارغنداب او خاکریز ولسوالیو کې هغه مهال ووژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د بریدونو په هدف راټول شوي وو. د اعلامیې له مخې امنیتي ځواکونو وسلوال په نښه کړل چې په نتیجه کې 3 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. له بلې خوا د هدفي بریدونو په دوام کې نامعلومو وسلوالو په کابل ښار کې د افغانستان د هوایي ځواک د یو پیلوټ په شمول 2 ووژل. یوې امنیتي سرچینې ازادي رادیو ته وویل دا پېښه نن جمعه د کابل ښار په 15 ناحیه کې د خوشحال خان مینی د املاکو د لارښوونې په یو دفتر کې شوې ده. په دې پېښه کې د املاکو د لارښوونې خاوند ټپي شوی دی. تېره اونۍ په کندهار کې هم د مسعود اتل په نوم یو پیلوټ په هدفي برید کې ووژل شوی و. په وروستیو 2 کې لسګونه خبریالان، د مدني ټولنې فعالان او نور کادرونه په هدفي بریدونو کې وژل شوي، خو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د اورزګان والی وای چې په دغه ولایت کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 15 افغان سرتیری او 11 طالبان وژل شوي دي. والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي رادیو ته وویل طالبانو د سوفیانو په سیمه کې د پاتونوالو یا سنگریانو او ملي اردو پر یو قرارګاه د موټر بم هڅه هم کړې ده.
په یادو بریدونو کې زمر 15 نفره سرتیری چې درې پولیس او 2 اردو په شهادت رسیدلي دي او 15 نفره هم زخمیان لرو. د دشمن تلفات یو 10 نفر مړی لري او 14 نفر زخمیان.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه دی ویلي؟ په بلخ ولایت کې له پولیسو سره د یو غیر مسؤول وسلوال قومندان پر خطه کې 2 وژل شوی او 15 نیول شوی دي. د بلخ د امنیت قومندانې ویندوی عادل شاه عادل وی د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس ځانګړو پولیسو تیر شپه په مارمل ولسوالۍ کې یو کې پوځي عملیات وکړل چې د غیر مسؤول وسلوال قومندان له مقاومت سره مخامخ شول. د عادل په وینا پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې غیر مسؤول قومندان محمد نسیم او 4 تن نور ونیول او د نوموړي 2 وسلوال ووژل شول. د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي لوبډلو د مسابقو وخت تغییر شو. په پام کې وچې د دوی لومړی مسابقه د جنوري په 13 پیل شي، خو اوس ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د جنوري په 21 په لومړی مسابقه کې سره مخامخ شي. دواړه ټیمونه متحده عربی اماراتو ته رسیدلي او نړیوال جام ته د غوراوی په لړ کې د یو ورځنیو سیالیو لړۍ ته تیاری نیسي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا کانګرس د ولسمشر په انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن په د جنوري په 6 د امریکا د شپږ 40 ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د کانګرس غړي غونډې د برای نن سهار وختي تایید کړ. د کانګرس د دواړو جرګو غړي تایید کړ چې جو بایدن او مرستیالې کاملا هاریس د 222 رایو په وړاندې 306 کالج الکترول رایې ګټلې دي. لومړی د امریکا په سنا جرګه کې د اریزونا ایالت د انتخاباتو پر نتیجې د جمهوري پالو په اعتراض غور وشو. د دوی اعتراض د 6 موافقو رایو په وړاندې په 3 مخالف رایو رد شو. د استازو په جرګه کې هم د جمهوري پالو اعتراض د 121 رایو په وړاندې په 303 رایو رد شو. تر دې مخکې پروند واشنگټن پولیسو ویل د کانګرس پر ودانې د ولسمشر شرم د پلویانو د يرغل په محل څلور کسان مړ شوي دي. د پولیسو په یو بیان کې راغلی چې یو میرمن په دزو وژل شوی او درې نور هم د بیړنۍ روغتیايي وضعیت له کبله مړ شوي دي. د کانګرس پر ودانې يرغل د ګڼو امریکایي چارواکو له عکس العمل سره مخامخ شوی دی. په دې پیښه کې چې د چهارشنبې په مازیګر وشه، د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ سلګونو پلویانو په واشنگټن کې داسې مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې د دوړو جرګو استازو د نومبر میاشتې د انتخاباتو د رایو د تایید لپاره غونډه درلوده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په یوې تلویزیونی وینا کې دا د امریکا پر دیموکراسۍ برید وباله.
Our democracy is under an unprecedented assault.
په دې وخت کې دیموکراسي تر بیساري برید لاندې راغله. په معاصر وخت کې موږ دې ته ورته څنګه دیلیدلې؟ د ازادۍ پرمانې په خپل د کانګرس پر ودانې دا د خلکو پر استادو برید دی.
په واشنگټن کې د کانګرس په ودانې د ډونالد ترامپ د پلویانو له يرغله یو ورځ وروسته د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې د جو بایدن حکومت به له قاعده او نظم سره سم واکوس بری. ډونالد ترامپ ډونالد ترامپ دویونه نور هم د امریکا ولسمشر بیر د پیوې اعلامیه کې چې د کانګرس له لوري د جو بایدن او کاملا هریس له تایید کېدو سره په یو وخت پر کړې ژمنه کړې چې د جنوري په شلمه به نوی حکومت توقع وسپاري. ترامپ عین حال کې ویلي چې لا هم د انتخاباتو له پایلو سره بشپړ مخالف دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم پر راتلونکو سلبشتو ساعتونو کې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا وړاندوینه د سانتي ګریډ په کچه. د کابل اسمان نیمه ورځ د واورې د ورېدو امکان شته. د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټه منفي درې. هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه درې ټیټه منفي شپږ. مزار شریف اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه منفي درې ټیټه منفي شپږ. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه پنځه ټیټه منفي پنځه. او جلال آباد اسمان نیمه ورځ د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه شپږ.
دا د ازادۍ رادیو ده. وړاندې په دې نیم ساته خبري مجله کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغان حکومت ویلی طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بل مرحلې د اجنډا پر سر باسونه به د راتلونکي شنبه په ورځ پیل شي، خو تر دې مخکې تیر شپه د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی د طالبانو له هیئت سره له نږدې درې اونۍ وقفي وروسته خبرې کړې دي. په دې موضوع په یو رپورټ سربیره د افغان پلاوی له غړي شریفي زرمتی سره مرکه لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی په ننګرهار کې وو او هلته یو اربیا له خلکو سره ژمنې وکړې او د اصلاحاتو لپاره یې له والی طرح وغوښتله.
والی صاحب یو میاشت لري چې د ولسوالانو او د رئیسانو د بدلون طرح د
لا ننګرهار به ریپورت واورو. دا به واورې چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په کانګرس کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د الیکټور کارج رایو تر شمیرلو وروسته وویل د جنوري په شلمه به واک جو بایدن ته وسپاري. په قاهره کې د یو حمام څیښتن وایي چې د مارانو په واسطه د خلکو د ملا د درد په کمولو کې مرسته کوي. دا چې څنګه په دې بام یو ریپورت ولرو. تاسو مخکې له ازادۍ رادیو نه اورئ. افغان حکومت ویل طالبانو سره د سولې د مذاکراتو بل مرحله د اجنډا پر سر باسونه به راتلونکي شنبه په ورځ پیل شي. بلخوا د دې خبرو په درشل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په افغانستان کې د هدفي وژنو او تاوتریخوالي پر کچه اندېښنه ښودلې. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالب له ترمنځ د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د دوهمې مرحله پیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دغه خبرو د دوهمې مرحله د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبه پورې پیل شي. افغان پلاوی په دغه خبرو کې د ګډون په هدف دروانی ونی د سه شنبه پورې قطر ته ورسید او ټاکل شوی و چې په همدې ورځ خبري پیل شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندې ناجیه انوري د پنځمې پورې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پرون د دواړو لوریو ترمنز د افغانستان د سولې مذاکراتو دویم پړاو د یوې مقدماتي ناستې په ترڅ کې پیل سو. په دغه ناسته کې بیا دا پریکړه وشوه چې د شنبې په ورځ به د دواړو خواو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څیړلو لپاره تاکل شوی تیمونه به خپل کار پیل کړي.
د سولې دوهمه مرحله خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې هدفي وزنې تر بل هر وخت ډېرې سوي دي او په پلازمینه کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د پیښو خبرونه معمول ګرځېدلې دي. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وروستیو هدفي وزنو چې یو شمېر خبریالان، مدني فعالان، ډاکټران او دینی عالمان پکې ووزل سول د طالبانو کار بولي، خو طالبانو بیا په یوه تازه خبره کړې اعلامیه کې یو ور بیا په دې ډول پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. دغه اعلامیه چې د طالب ویان ذبیح الله مجاهد له لوري خپره سوې پکې راغلي چې نړیوال باید د دغو هدفي وزنو عاملین او عناصر وپیژني. دوی زیاتوي چې دغه ډول کړنې هغه کسان ترسره کوي چې د سولې مخالفین دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډېرېدو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې د هدفي وزنو په ګډون د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. ښاغلي خلیلزاد څو ورځې وړاندې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي وه چې دای دوهې او سیمې ته په دې تمه ستنېږي چې د افغان سولې ښکېلې خواوې د دغو مذاکراتو په لړ کې د پام وړ پرمختګ وکړي.
و مو اوریدل چې د افغانستان د حکومت سرچینې وایي چې د خبرو او البته د مذاکراتو د دویمې مرحلې د اجنډا پر سر به راتلونکي شنبې بحثونه پیل شي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغانستان نه قطر ته رسېدلی دی. د قطر په پلازمینه دوحه کې تیره شپه د افغانستان د دولت مرکچي پلاوي د طالبانو له هیئت سره نږدې درې اونۍ وقفې وروسته خبرې کړي. د افغان پلاوي له غړي شریفي زرمتۍ څخه احمد شیبر پوښتنه کړې چې په دې غونډه کې پر څه خبرې وشوې.
موږ د ژمنې سره سم په 5 جنوري باندې په دوحه کې حاضر شو. پرون ماخام د طالبانو د 5 کسیز پلاوي سره زموږ 5 کسیز پلاوي ناسته درلوده. ابتدایي ناسته صرف په همدې باندې وه چې موږ به د شنبې د ورځې دپاره چمتووالی لرو او په خپلو اجنډاو باندې چې کومه اجنډا موږ مخکې له مخکې 6 ورځې له وقفې نه مخکې شریکه کړې وه په هماغه اجنډا باندې به د اجنډا په مطابق باندې بحث کېږي. صرف یو تشریفاتي ناسته وه.
په همدې تشریفاتي ناسته کې آیا دا خبره یاد نشوه چې سبا، بل سبا او بل سبا ممکن په افغانستان کې 200 کسان ووژل شي، ولې باید ځنډ وشي؟
کداتي د طالبانو تر اوسه پر ټول اکثریت پلاوي له تر اوسه پر نظر رسیدلې. د شنبې ورځې د پاره غونډه وځندېدله. شنبې سهار به غونډه ان شاء الله پیل شي. لکه څنګه چې ټول افغانانو ته، ټول بهرنیانو ته معلومه ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د پلاوي اولین بند اجنډا کې اور بند ده. موږ اوس هم په همدې باندې بحث درلود. د اوس له جلسې نه راووتم. موږ په همدې باندې ټینګار کوو چې د خپلې اجنډا هغه لومړي بند باندې کار وکړو تر څو طالبانو ته قناعت ورکړو چې له هر څه مخکې باید په افغانستان کې افغان وژنه بنده شي.
تاسو اوربند ته تمه لرئ؟
هیڅ کله به منفي فکر نه کوو، ځکه دواړه لوري افغانان دي. که د دې خوا هم وژل کېږي په افغانستان کې، هغه هم افغانان دي. دوی هم انسانان دي. بالاخره د افغانستان د ولسونو غږ تر دې پورې رسېدلی دی. د افغانستان
بله.
د لوی
لیکن دا خبره خو سمه ده، خو طالبانو تر دغه لحظې، تر دغه شېبې چې تاسو له ما سره خبرې کوي، د اوربند په باره کې کومه مثبت خبره نه ده کړې.
طالبان هم په خپل اوربند کې، په خپل اجنډا کې اوربند لري. خو موږ به هڅه وکړو، ځکه دا مذاکرات دي.
فکر نه کوي فکر نه کوي د طالبانو اوربند مشروط ده؟ که شرایط تاسو ته معلوم وي لطفا د ازادي راډیو سره شریک کړئ.
تر اوسه پورې هغه مشروط مسایل چې دوی شاید ولري د موږ لپاره نه دي معلوم. نو د شپې پر اوس کله خیره مذاکرې ته سره کینو، کدی دوی هغه هر شرط او شروط چې دوی ولري معلوم سي په هغه ورځ باندې ور باندې باس کوو. اما امید ته هیڅ کله به منفي ورته فکر نه کوو. امید لرو چې بل اخره یو اوربند سره ورسی.
کدا ځل طالبان اوربند ونه مانه، د سولې په خبرو به اغیز سوي
په دې کې شک نشته چې د سولې په خبرو باندې به اغیز منفي وي د افغانستان اولسونو بنا هلي وي خو هله لروسي داسې څه ونسي او هیڅ چاته نور د افغانستان جګړه د وسلې کلنه جګړه نور هیڅ چاته د زغم وړ نه ده ورځ په ورځ افغانان وزل کیږي دا هیڅ افغان ته او هیڅ چاته د منلو وړ نه ده موږ تر خپل ورستي بریده پوری هڅه کوو چې په طالبانو باندې د اوربند هغه اساسي موضوع چې په اجنډا کې اوربند هغه ورباندې ومنل شي اما او وګورو چې په مذاکراتو کې دوی څه شي موږ ته وړاندې کوي دا به هغه څه چې مخکې له مخکې اوربند بحث نظم کولای
په قطر کې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی غړي شریفه زرمتی وچی د طالبانو له استاذ سره د خپل راتلونکو خبرو په اړه نظر څرګنداوه زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړي
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ننګرهار کې د ننګرهار له والی وغوښتل چې د اصلاحاتو یو طرح دی ورته وړاندې کړي ښاغلی غنی چې ننګرهار ته په سفر تللی و دغلته د یوې ولسي غونډې پر مهال د ځینو خلکو له هغه انتقادونو سره مخ شو چې پر دې انتقاد کاوه چې د ننګرهار سره کړې پخوانۍ ژمنې نه دي عملي کړي نور تفصیل د سهرګل امیرزی په ریپورټ کې
سره لدی چې ننګرهار ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر کال د سفر ژمنې لا پر ځای پاتې دي نن یې د ننګرهار له ولسونو سره ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د امنیت بیرغونې برېښنا ترانزیت او نورو برخو کې جدي اقدامات وکړي ولسمشر غنی د غراس په دغه ولایت کې په ملکی او نظامی ادارو کې هم د پراخو اصلاحاتو پر پلي کېدو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې باید ځایي ادارې له ولسونو سره په ګډه ورته د اصلاحاتو دراوستلو لپاره یو طرحه جوړه وسپاري
والی صاحب یو میاستلری چې د ولسوالانو او د رئیسانو د بدلون طرح د مترو مدني ټولنه مشران میرمنې علما کرام ټول سي د ننګرهار اصلاحي طرح راوړي کماونه منل
پولیس مشر امداشان په ننګرهار ولایت کې د خونکو د کمبوت په برخه کې د 4009 بستونو د منځوري او ترڅنګ په دغه ولایت کې د بیارغونې په برخه کې د غنو پروژو د پلي کېدو خبره هم وکړه غنی د غراز د سولې د دوهم دور په خبرو کې له طالب استادو سره پر جمهوریت او دایمي وربند پر پلي کېدو ټینګار وکړ او په سولې کې د ټولو خلکو د حقونو د خوندیتوب شمنه وکړه دا په داسې حال کې د چې تیر کال ولسمشر غنی ننګرهار ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي و چې د ننګرهار ولسونه د تری هر کال د څلور لویو پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي ولسمشر تیر کال ژمنه کړې و چې په لومړي قدم کې بعد د ننګرهار برېښنا د تورخم جلال آباد او جلال آباد کابل د دوهم لین سړکونو او ملکی هوایي ډګر د ستونزو پر حل کار پیل کوي کوم چې لا تر دې دمه د عمل څرک نه تر سترګو کیږي په نننۍ غونډه کې د ننګرهار د ولسونو په استازیتوب د ولایتي شورا په خواني منشي زبیح الله ازمري پر افغان ولسمشر نیوکه وکړه چې د تیر کال پر کړو شمنو عمل نه دی کړی او لدی عمل خواشینی دي د ازمري په خبره د ننګرهار ولسونو تل د نظام په لوي کړی او په دې لار کې قرباني ورکړې دي نو باید ورسره کړی ژمري عملی شي
موږ تاسو پراته کوم خوشاله شوم د ټول مشتانو پراته خوشاله شوم خو چې کار مونته ونی شي قسم په خدای خپه کیږي نور زمونږ رئیس چې د وادو په ځای د تشریفاتي او نمایشي خبرو په ځای باید اجرات وشي موږ ډیر مشکلات لرو
اخوا د جلال آباد ښار اوسیدونکو فرید بیا دا ډول سفرونه نمایشي بولی او زیاتوي چې ټوله ورځ د ولسمشر د سفر په خاطر بازار بند وو او کار روزګار پکې پټه په ولاړ وو د زیاتوي هر کال داسې سفرونه ترسره کیږي خو بیل دی چې خلکو ته زیان وړوي ګټه نه لري
د ولسمشر اشرف غنی د دویم سفرو جلبته چې راغې پروسه کالي هم راغله و هم د غژمنې کړي او سکلم راغې هم د غژمنې کړي دي تش نمایشي ژمنې کوي عملی بڼه نشته دی د سره ټول بازار نن بند یو خو کرونا خلک زپل دی او بل چې د سیالات را شي نن یو چام کار نه دی کړی
که څه هم ولسمشر غنی د ازل د ننګرهار له ولسونو سره د خپل ژمنو پر عملی کېدو ټینګار کوي خو و بلیدل شي چې تر کومه ځایه عملی کیږي
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په وروستیو څوونیو کې په پرله پسې توګه په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ پیخي کمی شوې دي، خو چارواکي بیا هم خبرداری ورکوي چې که خلک احتیاط نه کار وانخلي او د ډاکټرانو سپارښتنې په پام کې ونه نیسي، بیرته د دې ناروغۍ د زیاتېدو او پراخېدو ویره شته. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرو د پنځشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل په وروستیو څوونیو کې د کرونا وایروس مثبتو پیښو کې د پام وړ کمښت راغلی دی. ښاغلی مجرو زیاتوي په 9 اونۍ کې د کرونا وایروس ډېرې پیښې ثبت، خو اوس یې چې 53 اونۍ روانه ده دا پیښې کمې شوې دي.
خوشبختانه ما بعد از هفته 49 تا امروز کافی
له نیکه مرغه د 9 اونۍ څخه تر دې دمه چې 53 اونۍ روانه ده موږ د کرونا وایروس مثبتو پیښو کې د کمښت شاهدان یو، هم ثبت او هم د مثبتو پیښو کچه ټیټه شوې. په روغتونونو کې د ناروغانو شمېر هم کم شوی،
تعداد مریض ما در تختهای
د ښاغلي مجرو په وینا اوس د کرونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر 6.5 ته رسېدلی. په داسې حال کې چې په لومړۍ څپه کې دا شمېر 90% ته رسېدو. نوموړی وایي د روغتونونو ظرفیت لوړېدل د دې ناروغۍ سره مبارزې کې د روغتیا پالانو د مهارتونو زده کړه په روغتیایي بنسټونو د خلکو باور هغسې دي چې وروستیو څو اونیو کې په یاد وایروس د اخته کسانو شمېر کم شوی. خو ښاغلی مجرو خلکو ته سپارښتنه کوي چې روغتیایي سپارښتنې پام کې ونیسي تر څو په ښه توګه د درېیمې څپې مخه ونیول شي. خو پوښتنه دلته ده چې آیا د کرونا وایروس د ازمایښت ظرفیت ټیټ شوی یا رښتیا هم یاد وایروس د ورکېدو په حال کې دی؟ د افغان جاپان روغتون پخوانی مشر حکیم صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له نیکه مرغه په افغانستان کې د کرونا د وایروس د دویمې څپې په نزولي سیر کې موږ فعلا قرار لرو، او دا په دې معنی نه ده چې د په افغانستان کې د کرونا د وایرس د ازموینو او یا د لابراتواري معایناتو د ظرفیت چټوالی ده، بلکې برعکس موږ چې کله ګورو په هیواد کې د تیر موج یعنې د تیرو څپې په پرتله په دویمه څپه کې د معایناتو ظرفیت لوړ دی.
په داسې حال کې د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د کرونا وایروس د دوهمې څپې د کمیدو خبر ورکوي چې د یاد وایروس دوهم ډول تر پاکستان او هند پورې رسیدلی دی، خو یاد وزارت وایي چې خلک باید دې هیوادونو ته تګ راتګ کم کړي. د عامې روغتیا وزارت تازه شمېرې ښیي چې په تېره یوه شپه ورځ کې د کووید 19 ناروغۍ 2 ناروغان مړه او 140 نور پرې تازه اخته شوي. په ټوله کې د کرونا وایروس مثبتو پیښو شمېر 53320 ته رسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوړه او سم مخکې لدی چې نور رپورټونه راواخلو. د امریکا په کانګرس له پرونی یرغل وروسته چې لږ تر لږه 4 کسان پکې مړه شوه، نن ولسمشر ټرمپ ویلي چې د کانګرس هغه پریکړې ته چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې تایید کړي درناوی کوي او واک به په منظم ډول د جو بایدن راتلونکي حکومت ته وسپاري. په اړه یې تفصیل احمد شیبر ناورو.
تمه ده چې جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د 46 ولسمشر په توګه د جنوري په 6 د لوړې مراسم ترسره کړي. کانګرس د نومبر د 3 نیټې د انتخاباتو پر مهال د بایدن بریا تایید کړه. د امریکا د استازو جرګې غړیو نن دا تایید کړه چې بایدن په ټاکنو کې 306 الیکټرل کالج رای خپلې کړې دي او د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ 222 الیکټرل کالج رای ګټلې دي. یو شمېر جمهوري غوښتونکو د ټاکنو پر نتیجو اعتراض درلود چې د سنا او استازو جرګې د اکثریت له لوري رد شو. د کانګرس غونډه پرون د اعتراض کوونکو له لوري ګډوډه شوه او پرون ونتوانېده چې د بایدن بریا تایید کړي. د کانګرس ودانۍ ته د مظاهره چانو له داخلېدو سره ډزې وشوې چې په پیل کې د ټرمپ یو ملاتړی ووژل شوه، وروسته بیا پوره پرونو کې راغلل چې درې تنه نور هم د شخړو پر مهال وژل شوي دي. د کانګرس ودانۍ ته په زوره د اعتراض کوونکو د ورننوتو، د کړکیو د ماتېدو او د شخړو له امله پولیسو 250 تنه نیولې دي. څو ساعته وروسته تر دې چې د کانګرس ودانۍ له اعتراض کوونکو تشه شوه، وضعیت عادي شو. د سنا او استازو جرګې غړیو د انتخاباتو پر نتیجو بیا غونډه وکړه او بایدن یې بریالی وباله. یو شمېر سناتورانو د میسوري د سناتور جار شاولی او د تکساس د سناتور تد کروز په مشرۍ د بایدن له بریا سره مخالفت څرګند کړ. د ولسمشر ټرمپ مرستیال مایک پینس چې د غونډې مشري کوله وویل هغه کسان چې نن یې په پلازمینه کې شخړو ته مخه کړه بریالي نه شول. د اعتراضونو وروسته یو شمېر سناتورانو چې د بایدن له بریا سره یې مخکې مخالفت کاوه خپل نظر بدل کړ. د رایو تر شمیرلو وروسته ولسمشر ترامپ یو بیان کې ادعا وکړه چې د نومبر د درېمې نیټې په ټاکنو کې درغلي شوې دي، خو ویې ویل چې له جنجال پرته به واک بایدن ته د جنوري په شلمه وسپاري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پکتیا کې د خزو چارو ریاست وایي د خزو د مرموزو وژنو پیښې زیاتې شوې. د خزو د حقونو مدافع بنسټونه وایي دی وضعیت اندېښمن کړي. نو جزئیات په دې رپورت کې واوري.
په پکتیا کې د خزو د حقونو مدافع ټولنو چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د خزو د مرموزو وژنو قضیه زیاته شوې چې له امله په مرکز او ولسوالیو کې د انجونو او میرمنو د اوسنی وضعیت په اړه د دوی اندېښنې زیاتې شوې دي. د پکتیا ولایت د خزو شبکې مشر زرغونه همت وایي په ډیرو مواردو کې انجونې او خزې د ناموس په نوم وژل کېږي چې دا ډول قضیه وروسته پرته له څېړنو پاتې کېږي او عاملین هم نه مجازات کېږي. میرمن همت په دې برخه کې ځای چارواکي ګرام بولی
دی په ناموسی نوم عنوان باندې د خپلندو قتلونه زیات شوې دي. خو متاسفانه زه وایم چې په دې کې زموږ دولت ډیر عجز پات شوی دی، لکه څنګه چې وګورئ چې باید سیړنې تر سره شي چې آیا د خور ګناه لري نه لري، د خور مجرم دی نه دی مجرم دی. دوی جسدونه په غرونو کې پراته وي، دوی جسدونه په دښته کې پراته وي.
په پکتیا کې د بشري حقوقو سیمیز دفتر وایي د قتلونو په ګډون د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملونو نه نیول کېدل د دې لامل کېږي چې د قضیه ورستر بل زیات شي. د دې دفتر د خزو د برخې مسؤله زرمینه شمس له امنیتي، عدلي او قضایي ادارو غواړي چې د خزو د تاوتریخوالي په قضیو کې ښکیل کسان د محاکمه کړي. په پکتیا کې د خزو چارو ریاست مسولین هم په دې ولایت کې د خزو د مرموزو وژنو د قضیو له زیاتېدو اندېښمن دي. دوی که څه هم د میرمنو د وژنې په اړه رسمي او قرار قام په لاس کې نه لري، خو په امنیتي ادارو او په ځانګړې توګه د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې پر مدیریت نیوکه کوي چې په داسې قضیو کې قانوني اجراءات نه کوي. د دې ریاست مشر نسرین اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل
ځکه پکتیا ولایت کې مخفي مړینې زخت ډېرې سولې. نو موږ چې ګورو دغه یو دغه میاشت کې موږ یو درې څلور دی مخفي مړینو چې خزینه ناګونه په قتل باندې رسول کېږي. آیا هغې دومره جرم کړی چې هغه لایقه د مرګ ده؟ بدبختانه د موږ د جنایي مدیریت اقدامات ډېر ګړندي نه دي په دغه حصه کې.
د پکتیا د امنیه قومندانۍ سرپرست لطف الله کمران څخه مو د خزو چارو ریاست د انتقاد او دا چې د روان کال پر مهال یې څومره قاضیو ته رسیدنه کړې پوښتنه وکړه. ښاغلي کمران دقیق ارقام شریک نه کړل او په عمومي توګه یې د ترسره شویو چارو او په راتلونکي کې پر اجراتو کولو ټینګار وکړ.
په قاهره کې د یو حمام څښتن وایي چې د مارانو په وسیله د خلکو د ملا د درد په کمولو کې مرسته کوي. خو څنګه په دې رپورت کې اورو.
د قاهرې په یو حمام کې ورو موسیقي اوریدل کېږي او د هغو مشتریانو چې له درد کړیږي پر ملاو ماران ګرځي. دا ماران زهرجن نه دي. دیرش دقیقې د ناروغانو پر ملا ماران پریښودل کېږي چې د مساج له طریقه له درد آرام ومومي. زیا زین دا ځای پر انټرنیټ موندلې.
بعد ما کاپټن صفط حط التعبين على ظهري حسيت كده
ورسلاغه چې پر ملا مې ماران پری خدل شو لیو ډول د آرام او بیا رغیدو احساس مې وکړ. لمړی ورختاوم او په بدن مې د مارانو لګرځیدو ویریدم، خو ورسته مې بیړه او ترها کم شو او په دې کار سره مې پر خپل ځان اعتماد زیات شو.
بعد التعب ما كان بيتحرك على جسمي ورايح جاي وضعيت التعبان على ظهري حسستني كده ان في ثقه في نفسي شويه.
د حمام څښتن او مشتریان وایي دا مساج خلک په بشپړه توګه آراموي او د وینې جریان زیاتوي. د حمام څښتن صفوت صدیقی وایي
جلسه په اول کان الناس اول لما نزلناها كل الناس كانت خايفه ايه ده ايه التعابين.
په مصر کې 15 ډوله ماران شته، وو ډوله خطرناک او زارجن دي خو نورې زار نه لري. موږ له هغو مارانو استفاده کوو چې زار نه لري او هغه ماران چې نور مرګ ته نږدې شوي وي. د دوی واز د پتیلو او مالګه کې کاروو چې د مساج لپاره ورڅخه استفاده کیږي.
خصوصا الناس اللي عندها فوبيا التعابين، فوبيا القلق، فوبيا الخوف.
صديقي وايي د مارانو په واسطه مساج د درد په کمولو کې مرسته کوي، خو دا مساج باید د درملو د بدیل یا ډاکټر د مشورې د بدیل په توګه ونه کارول سي. صدیقي لومړی ځل دا مساج وړیا پیل کړ، خو اوس د دیرشو دقیقو لپاره له مشتریانو سل مصري پونډه چې شاوخوا شپږ نیم ډالره کېږي اخلي.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسوو. آرش همایون ستوډیو کې دی له بلې نیم ساعته خبري مجلې سره.